پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه سلام ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوره افغان ولسمشر امریکا ته تللې
لوی برخه پر دې ورګل شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلي
پورزګان کې سلګونه کسانو د افغان ځواکونو په ملاتړ وسله پورته کړې
دا ټول خلک د دغه لپاره ټول سوي دي چې کچیر نه کوي دا ټول خلک د روغ خلکو مقابل باندې دغه سلاوی راپورته کړی دي
په نورستان کې خلک د درملو د نشټوالي په خاطر د غرونو او محلي بوټو په وسیله درملنه کوي
موږ د غره دوا د زیتون یلنه شمکه او یو بل پرکو یا دغه شی مو استعمالو
په روسیه کې په دې وروستیو څو ورځو کې د کرونا مثبت پیښې ډیر زیاتې شوې تر هر څه مخکې به خبرونه له اسمت ساروان وورو
د امریکا لوی درستیز وایي د امریکا پوز د افغانستان انکشافات له نږدې څاري د تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ولسمشرانو د افغانستان د شمالي ولایتونو پر وضعیت خبري وکړې او مریم نواز او د پاکستان د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د عثمان کاکړ د مليني په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه د خبرونو تفصيل سپینه مړی وای سره لدی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري تاوتریخوالی زیات شوی خو په دې هیواد کې پرمیشتو امریکایي ځواکونو حمله نه دي شوی د سپینه مړی وایاندی جین ساکی پرون چهارشنبه په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حمله زیات شوی خو د 2000 کال د فبروري له میاشتې راهیسې پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي هدفونو حمله زیات شوی نه دي په هغه تړون کې چې د تیر کال د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشو طالبانو شمنه کړې چې پر امریکایي ځواکونو او د دې هیواد پر نورو ګټو به حمله نه کوي خو کله چې د شوي تړون له مخې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له ټاکلې نیټې یعنی د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 11 ته وځنډول شو طالبانو ګواښ کړی و چې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو نه کولو ضمانت نشي کولی د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري نوموړي چې پرون یې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته خبرې کولې وویل له 419 ولسوالیو څخه د یو اچیا ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي او زیاتې کړه دا چې طالبان وایي په وروستیو 2 کې په لسګونو ولسوالۍ نیولي دا درسته نه ده ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 2 ولسوالیو کنټرول درلود جنرال میلی د غراز ویلی چې له دغه پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دی بدیلی شوی چې د کوم ولایت مرکز ونیسي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم چې له جنرال میلی سره یو ځای د کانګرس استمایه غونډې ته څرګندونی کولې وویل د طالبانو دغه پرمختګونو له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر نه دی درولې هغه زیاته کړه دوی اوس پر دې تمرکز کړی چې له دې هیواد د ځواکونو د ایستلو بهیر په خوندي منظم او مسؤلانه ډول بشپړ کړي ښاغلی آستن زیاته کړه دغه بهیر په دقت د جوړ شوي پلان مطابق مختصي او نمخې نه یوازې دا چې د خپلو بلکې د خپلو متحدانو د ځواکونو د وتلو بهیر هم خوندي کړی دی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د میل میاشتې راهیسې پیل شوی د سپتمبر تر 11 بشپړی شي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د قزاقستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د افغانستان پر حالاتو تلیفوني خبري کړې دي د تاجکستان د ولسمشر د رسمي ویپاڼې پر اساس رحمان له خپل ازبک او قزاق سارو سره پرون په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت په اړه خبري وکړې د افغانستان شمالي ولایتونه د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري دوی وویل په افغانستان کې اوسنۍ حالت د کرکېش د زیاتېدو د سیمې پر امنیت د منفي اغېز سبب کیږي دوی د خبرو لاري د افغانستان د جګړې پر پایته رسیدا ټینګار وکړ دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشري او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان او توبویل که د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پوښتنی او شکونه کیږي نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. د عثمان کاکړ کورنۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د نوموړي د مرګ په اړه شکونه څرګند کړي او ویلي دي چې کاکړ په خپل ژوند کې ویلي و چې استخباراتي ادارې د مرګ خبرداري ورکوي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه ورتل شوی دی. عثمان کاکړ تیرونی په خپل کور کې ل بهوشه کېدو وروسته روختون ته یوړل شو او د دوشنبه په ورځ یې سا ورکړه. ډاکټرانو ویلي چې د سرکړې خوایې گزار خوړلې دی. نیوټرنس رسپانی د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شارته نشلې د ایران د اټومي انرژي پر مرکز برید دی وی کوچنی بی پیلوټ البته کې په وسیله شوی دی. لدی راپور سره سم تر اوسه پوری په کارش کې د ایران د سنتریفیژونو د ټکنالوژي پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه راخیستې. یو خبری سرچینې نیوټرنس ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکې په کارش کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد په اټومي مرکز کې د ورانکاری خبر ورکړی و.
اسمت سروانو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته تللی. تمه ده د ښاغلي غنی رسمي لیدکاته د جمعې له ورځې پیل شي. دا به د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د دوی لیدنه داسې وخت کېږي چې په کور دننه د افغانستان په ګڼو سیمو کې د بهرنیو عسکرو د وتلو له پیل راهیسې جګړې تیزې شوې او ورځ تر بلې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکول کېږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې افغان پلاوی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي شامل دي. دا هیئت تیره شپه ناوخته له کابله واشنگتن ته روان شو. په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوی د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مسلم کړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توسعې کوم کار
وکړ. ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی په دې سفر په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر سربیره د کانګرس لغړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړې. د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال په دې حق لاسه جوړو ته نور جزئیات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لوی برخه پر دې ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لورته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپړی افغان پلاوی په داس وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په روسیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. علي احمد جلالي وایي چې په افغانستان کې دولت تیروتنې کړې دي چې له هغوی څخه طالبان ګټه اخلي خو دا ګټه دوی ته ګټه نه کوي.
تیر وختو کې اشتباهان لري چې طالبان له لوګو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتونو نظر وګورئ، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو نظر وګورئ، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهګانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیا نه استفاده کوي. دا تر وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کې مو دی. ولسوالۍ سقوط معنا نه ده چې حتما دا به مرکزي بلاغه به ښارونه هم نشي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د افغانستان د دې جګپوړي پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده.
و موردل چې افغان ولسمشر امریکا ته تللی له یو لوړ پوړي پلاوي سره، دغه پلاوي کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاحکار، ګڼې خزینه سیاستوالې او فعالان هم شته. دوی بلته په امریکا کې د ولسمشر جو بایدن او نورو چارواکو سره وګوري. د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د افغان پلاوی داسې مال واشنگتن ته سفر کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. افغانستان کې جګړو زور اخیستی او بهرني ځواکونه له دغه هیواد خپل وروستي سرتیري باسي. داسې یو وخت چې افغان حکومت ته تر بل هر وخت زیات د امریکا ملاتړ اړین دی. دا چې واشنگتن ته د افغان مشرانو له دې سفر څه تمې کېدلی شي، په دې اړه اجملاند د افغانستان د کورنۍ چارو له پخواني وزیر او د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون له استاد او څېړونکي علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
ولسمشر اشرف غني داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې له یوې خوا پرله پسې په افغانستان کې دننه ولسوالۍ سقوط کوي، لا بل خوانه د سولې خبرې په ټپه درېدلې حالت کې دي، او په عین حال کې په څو میاشتو کې لا افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړېږي. په داسې یو وخت کې د افغان حکومت د دغه هیئت له سفر څخه تمه کیدای شي.
د اساس وخت افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایس پاتې دی. امریکا او افغانستان حکومت ستراتیژیک شراکت پزای دی، او په عین زمان کې کله چې په دوحه کې طالبانو سره موافقه وشوه د امریکا، په عین زمان کې اعلامیه چې د افغانستان حکومت سره نشر شوه، په عین ورځ هغه یو ژمن شوی وش د افغانستان حکومت سره به مرسته کوي، او په عین زمان کې به د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده په حیث منل شوی دی. نو ځکه امریکا په دغه وخت کې د افغانستان یو متحد دی او ډېر کومک کولی شي له افغانستان سره، ممکن ده په دې برخه کې خبرې وشي.
جلالي صاحب، طالبانو سره د سولې په موضوع کې په ځانګړې توګه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې وشوه، په هغه کې افغان حکومت داسې ډیر راضي نه ښکاري. همدارنګه دوه پټ سندونه شته چې تر اوسه پورې د افغان چارواکو په حواله دوی له منصپانګې نه ندي خبر چې په دې سندونو کې څه شی دی. یعنی داسې شکونه شته چې ښایي امریکا افغان حکومت د افغانستان دی یو استازي دولت په توګه د مجبوریت په خاطر باندې شاید سر ور سره خوځي، خو په عین حال کې له طالبانو سره هم چې کومه هوکړه کړې د پاغې کې هم داسې ځینې نخې نښانې شته، لکه طالبان چې د یو جلا لوري یا یو مهم طرف په توګه مني. آیا تاسو وسم هم داسې فکر کوئ چې افغان حکومت ته به امریکا بشپړ هغه ملاتړ چې ژمنې شوې دي په ستراتیژیک تړون کې په نورو تړونونو کې ورکړي؟
البته دی دوه موافقه د سولې موافقه نه ده، بلکې وسیله ده د دې لپاره چې زمينه د افغانستان د حکومت طالبان ترمنځ د خبرو لپاره آماده کی. او په هغه وخت کې ما خپل مقالو کې لیکل دي چې لوی اشتباه دا و چې په طالبانو باندې باور وشو. طالبان هغه څه چې وعده کړې وې هغوی په ځای نه کړلې، او طالبان فقط نه له خارجي ترګرو سره روابط وشلول او نه د موافقه د نه د افغانستان حکومت سره د خبرو لپاره په تعهد سره کېنستل، نه علاقه وښودله او جنگ ته دوام ورکړ. نو ځکه ما لیکلي وو چې د قواو وتل باید په شرایطو باندې مشروط شي، مګر دا کار ونه شو. د افغانستان د مطالعې ډله چې وه هغه معنه پیشنهاد کړی وو چې طالبان باندې اعتماد نشي کېدلی ځکه تر اوسه پورې خپل هغه ژمنې نه دي په ځای کړي، نو ځکه د قواو وتل باید په شرایطو مربوط شي. دغه کار ونه شو، طالبان له دغه استفاده کوي. طالبان ځکه خبرو ته نه کېني چې فکر کوي چې قواو د وتلو نه وروسته به دوی بهتر شرایط ولري د مذاکرې یا د جنګ له لارې. مګر په عین زمان کې دا خبره هم موجوده ده چې هغه مخفي شیان چې تاسو ورته اشاره کوئ دا معنا نه لري، ځکه په هغه موافقو کې چې له طالبانو سره هم کړی ده دا ویل شوی دي چې طالبان چې د امریکا حکومت د امارت پیسې نه پیژني، اما د افغانستان حکومت د افغانستان د حکومت پیسې پیژندلې.
جلالی صاحب، د تاسو فکر باندې وسنۍ شرایط او حالات ته پام، افغان حکومت دا اوس چې موږ ګورو له ستونزمنو شرایطو سره مخ کې دی، پر لپسې ولسوالۍ له لاسه ورکوي، امریکایان څه کولای شي له افغان حکومت سره، او افغان حکومت ترې څه غواړي؟ دقیق راته ووایي په کومو برخو کې اوس مرسته کولای شي، او څه توقع ترې حکومت افغانستان حکومت به ولري؟
خبره په دې کې ده چې امریکایي تعهد چې کړی دی، دا د افغانستان له امنیتي قواوو سره به خپلې مرستې ته مالي مرستو ته دوام ورکوي، د افغانستان وسلوالو قواوو د روزنې او د اکمال دپاره به ژمنې کوي. اما دا په هغه صورت کې ده چې د افغانستان حکومت موجود وي، که افغانستان حکومت موجود وي نو دا مسایل هیڅ معنا نه ورکوي. دا شرایط چې اوس رامنځته شوي دي دقتا منځته نه دي راغلي، دا فقط د په تېرو وختونو کې اشتباهګانې ډېرې شوي دي. طالبان د لوغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګوري، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواوو له نظره وګوري، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواوو له اشتباهګانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي.
د واشنگتن د ملي دفاعي پانتون استاد او د افغانستان د کورونی چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر څخه د توقعات په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک
را پورونه مرکی او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هیلمند ده چې امریکا ته د ولسمشر غنی سفر په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د پام وړ لاسرولنې ولري. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل تر سپتمبر میاشتې وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، د امریکا د مرستو دوام یوه مهمه مسله ده. جمهوري ریاست هم تمه ښودلې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به امریکا ته د دوه ورځني سفر په لړ کې له افغانستان سره د امریکا په اقتصادي او انکشافي برخو کې د همکارۍ او پراجلبولو هم بحث او خبري وکړي. جمهوریت ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی به د دغه دوه ورځني سفر په لړ کې په بیلابیلو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نوي فصل او د اقتصادي همکارۍ په دوام خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا تر دې وړاندې له افغانستان سره د 300 میلیونه ډالر مرستې اعلان کړي. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د سپتمبر تر 13 نیټې وروسته به هم امریکا خپل مرستو ته دوام ورکړي. د یکاولنګ د ریسو فوارت د جوړولو کار شپته سلنه بشپړ شوای. دغه وارت چې د شمال او جنوب دهلیز شمیرل کیږي، په ګټه خستنې سره به بازارونو ته د خلکو د کرنیزو محصولاتو د لیک لپاره اسانتیا برابر شي. د افغانستان د فواید عامه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه وارت د 1.3 کیلومتر په ګډوالي او 10 متر په سور د بامیان یکاولنګ ولسوالۍ د سمنګان له ریسو ولسوالۍ سره نخلوي او د شمال جنوب دهلیز شمیرل کیږي. د آسیا پرختی بانک د دغه وارد د جوړولو لګښت ورکوي. د دغه وارد د جوړولو کار سناسه شپته سلنه بشپړ شوی او ټاکل شوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.15 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سم د کرونا په اړه یو راپور. په روسیه کې د کرونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي. بندیزونه هم لدی عمل ډیر شوې دي. تر دې وروسته فرانسې روسیا د سری کرخې د هیوادو په لیست کې داخله کړ چې د هیواد ته او لدی هیواد فرانسې ته د خلکو سفرونه سخت شوي. په دې اړه باندې احمد شیبر جزئیات راټول کړي او سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د سایبریا په ختیځ کې د بوریاتیا یالت د ټول بندیز امر کړی او فرانسې روسیه د هغو هیوادو پولیس کې داخله کړی ده چې په سره کې شکیده. د سری کې شی وادونه هغه دي چې هغه ته سفر او له هغه راتګ ډیر دقیق څارل کیږي چې د کورونا پیښې زیاتې خبرې نشي. روانه میاشت په روسیه کې د کووېډ 19 پیښې ناڅاپه زیات شوه. د جون په لومړیو کې په روسیه کې د کورونا پیښې نږدې 9000 ته رسیدي او د جون تر 13 میاشتې پیښې تر 1800 اوښتي دي. چله دې سره د روسي پيوشمیر سیمو کې قرنټین سخت شوې ده. د ماسکو شاروال سرګي سوبیانین په دغه شار کې د اونې په پیل کې لګیدلې بندیزونه د جون تر نه بشته می تمدید کړې دي. بوریاتیا د روسیې یوازنی سیمه ده چې د کورونا وبا له پیل راهیسې پکې څو ځله ټول بند پلی شوی دی. په نومبر کې د دې ایالت والی د دوو اونیو په مخه د سودا او ټول هغه مرکزونه چې بیړنۍ اړتیا ورته نشته بند کړل څو د کورونا وبا د لا خپرېدو مخه ونیول شي. د روسیې د رسمي شمیرو له مخې په دې ایالت کې یو زر یو اویا کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي او ټول مثبتې پیښې 200 زره یو سل او اویا تر رسیدلې دي. د فرانسې د حکومت بیان ګابریل اتل پرون وویل چې روسیا او نامیبیا د سری کرښې په هیوادو کې داخل شول چې له دې سره د سری کرښې ټول هیوادونه یویشتو ته ورسېدل. په دې لیست کې هند، جنوبی افریقا او برازیل هم شامل دي. که څوک له دغو هیوادو فرانسې ته سفر کوي باید د سفر علت روښانه کړي، د کورونا د منفي ټیسټ پاڼه ورسره وي او د وی اونۍ په مخه باید قرنټین شي. د دغو هیوادو هغه کسان چې واکسین شوي نه دي هغه باید لاس ورځ قرنټین شي کنه زر ایرو به جریمه شي. په برازیل کې هم د کورونا مثبت پیښې یو ځل بیا زیات شوې دي. پرون په سلر بر ساعتونو کې تر یو لک 15000 ډیر کسان په دغه هیواد کې په کووېډ 19 ناروغي اخته شول. د امریکا متحده ایالاتونو نن برازیل ته د جانسن اند جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزا واکسین استوي.
زړګې می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دی راغالی نوځه جانا نالات بل ډول دی وراغالی و نوځه جانا نالات بل ډول دی ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې چې تخفن شي په ځوانالات بل ډول دی راغاڑی نوځه جانا نالات بل ډول دی وراغاڑی و نوځه جانا نالات بل ډول دی ګران هوادوالو فکور پاتشي څنګ ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات.
وروزګان کې سلګونه کسانو د افغان پوځیانو په ملاتړ باندې وسلې پورته کړې. دغه کسانو لډلې زینو آزادۍ رډو سره په خبرو کې ویلي چې دوی سولې غواړي او ک وسلوال طالبان جنگونو ته دوام ورکوي نو د افغان ځواکونو ترڅنګ به دوی ودرېږي او د طالبانو پر ضد به وجنګيږي. د دغو کسانو شمیر چې سلګونو ته رسېده پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپل کړي. یادو کسانو پاکستان هم په افغان جګړه کې ښکېل یاد کړو پر پاکستان یې غږ وکړ چې له افغانستان څخه خپل لاسونه د دوی په خبره باندې قطع کړي. اخوا طالبانو بیګا په یو مفصله اعلامیه کې دغو کسانو ته چې د دولت ترڅنګ وسلې اخیستې دي ګواښ کړی چې د دوی لخوا به وځپل شي. که څه هم افغان دفاع وزارت ویلي له دغو وسلوالو ولسی پاتونوالو په بشپړه توګه ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل له روزګان واوري.
دا شغونه پاترین کوټ کې د هغه کسانو دي چې د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کړې.
افغانستان هم شباب افغانستان نوم ګټلې افغانانو او افغانستان د پښتو
جمهوریت غواړي.
د دغه کسانو چمیر سلګونو تر رسیدي او سپکه او درنې وسلې په لاسونو کې وي نن د ترین کوټ شار واټونو تر وتلی و او د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د افغان ځواکونو په ننګ راوتلي دي خلګو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د زور لاري د واک د ترلاسه کولو هڅې نه کوي. مولوی حمید الله چې د یادو پاتونوالو مشري کول وی ویل هغه څوک چې د سولې پر ځای د جګړې لاري انتخابوي دی په وړاندې دریږي.
غواړو چې موږ وربند وسی او صلح راسی. دا ټول خلک په دغه پاسونې دا ټول خلک دغه د پاره ټول سوي دي چې کچیر نه کوي دا ټول خلک دغه خلکو مقابل باندې دغه سلام راپورته کړی دي. نور خلک هم راځي نور خلک هم دا غشتنه ده دا خلک دغه د پاره
په اورزګان ولایت کې دغه خلک پر داسې محل د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کوي چې په افغانستان کې یو ځل بیا په دې ورستۍ کې جګړو زور اخیستی او زیات شمیر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې او ګڼ شمیر افغان سرتیري طالبانو ته تسلیم سوي هم دي. تازه د اورزګان ولایت چارچینی ولسوالۍ هم تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې. د 215 متل کلی اردو د وی خبر پانی په خبرولو سره خبر ورکړي چې یاد ولسوالۍ د نظامی شورا او کمیسون د ګډي پریکړي پر اساس د یاد ولسوالۍ څخه نظامی بیز ترینکوټ تر انتقال کړي او ولسوالۍ طالبانو ته پریښي. په اعلامیه کې راغلی دی چې په چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو میشت بیز د خلکو په امنیت کې مؤثریت نه لرلی. هغه پاڅونوال یا ملکی کسان چې د افغان سرتیرو په ملاتړ یې وسلې پورته کړي، هغوی هم پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. دوی وویلی چې د اوسني نظام او د جمهوریت ملاتړ کوي او د جګړې پر ځای د سولې غوښتنه کوي.
زه مامن ابیل هم نمیږم، 168 کسان راوستلي دي چې هر ځای دښمن اول موږ وزارې ورته کو چې سولحه وکړي، سولحه وکړي، سولحه وکړي، سولحه ونه کړي چې هر ځای هر کمربند هلته به موږ وځې پو خپل د امنیتي ځواکونو سره به موږ وژه پر وژه وجنګېږو.
زه حاجي بسم الله نورزی د حراوت د حراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه پر طالبانو غږ کوم چې موږ تاسو ورونه یې د وطن خلک یو، راسئ سولحه وکړو، نور به دا جنگ ته د پای ټکی کښېږدو. دا 40 کاله زموږ دولت در بدله شوی دی، کور په کور شوی دی، ډېرې وینې بیدلې دي، نور بس نه. خو اما که تاسې سولې ته غاړه کښېنږدوئ، سولحه ونه کړئ، د زور د لارې څخه مکران حکومت غواړئ، دا موږ وعده درکوو چې تاسې نشئ کولای. دا ولس چې راټول شوی دی، نور دا ولس نه غواړي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د هیواد په نورو سیمو کې هم ملکي خلکو د افغان سرتیرو او جمهوریت په ملاتړ وسلې پورته کړې وې، خو طالبانو یاد کسان ملکي نه بلکې محلي او سیمه ییز پولیس یاد کړي وو او د دولت کارکونکي
اوس به هم ورشو نورستان ته. هلته خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې درمل او امکانات نه لري، نو دوی بیرته خپلو دودیزو درملونو ته مخه کړي چې هغه د غرونو له بوټو او ریښو څخه د درملو لپاره استفاده ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
اتیا کلن حاجی محمد سعید د نورګرام ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي دی. وای له څو کالو را په دې خو له محلي درملو او جرړو بوټو څخه خلاص شوی وو او عصري درملو سره به یې خپل درملنه کوله، چې اوس ترې د زیاتو بوټو او طبیعي درملو نمونه هم هیر شوي. د هغه په خبره چې په روغتي مرکزونو کې د درملو نشتون له ډیرو کلونو وروسته یو ځل بیا د پخوانیو بوټو او محلي درملو استعمال ته اړ کړی دی.
د غره دوا د زیتون ویلنه شمکه او یو بل پرلکوه یغه دغه شی موږ استعمالوم، دغه دوا نه په خدای پاک موږ ته دوا ګرځوله. اوس هغه شی موږ نه ارشوه دی، اوس تیلی شرایط دلته دې دوره د کلینیک موږ ته نږدې دی، دلته دوا نشته. پنځه شپه و میاشتېږي چې دغه دوا دغه خارج به هیڅ نشته دی. دا خلک ډیر ازورده او په مرکزی کې ټول هغه کې دي په تکلیف دي.
صاحب داد همدرد هم د لویدیز نورستان اوسیدونکو ریبای په روغتي مرکزونو کې ډاکټرانو او درمل نشته. سیمو ته غزیدل لارې په لغمان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ د جګړو لامل بندي شوې دي. نه څوک بل ځای درمل راوړلی شي او نه هم ناروغ روغتون ته انتقالولی شي، نو ځکه بیرته د جړلو بوټو درملنې ته مخه کړې ده.
ډیر جدي ستونزه ده، دوا نشته ده، ډاکټرانو ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي. خلک یو ځل بیا پخوانی دود دستور تر غزیدل دي چې پخوا محلي دوا به خلکو جوړو غو نه استفاده کو. د نورستان خلک یو ځل بیا مغه پخوانی حالاتو ته ګرځول شوي دي.
د دوی په خبره چې پخوای د ګېډي دردونو لپاره وینلې، د ملاریا او محرقه لپاره شمکه، د سینه بغل ټوخی او زکام لپاره به مرخنه او نور شیان کارول، چې اوس د همدې شیانو کارول ته بیرته اړ شوی دي. ډاکټران او صحی کارکونکي به اوس د هرې ناروغي د تشخیص او پیژندنې لپاره ځانګړي وسایل او درمل شتون لري. نو باید چې خلک په خپل سر هیڅ ډول دارو ونه کاروي، ځکه چې کېدای شي د ګټې پر ځای ورته زیان ورسوي. دوی وایي د عامه روغتیا وزارت او همکار مؤسسه مکلف ته چې خلکو ته په وخت درمل او ډاکټرانو تماشونه ورکړي. د نورستان چارواکي هم وای چې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټو نو ډاکټرانو ته د ماشونو نو ورکړې ستونزې د عام روغتي وزارت او ورک سره شریکه کړې ده. خلای هم د حل سرک نه لګيږي، نو دوی هم مجبور شول چې د یادې مؤسسې مسولین څارنوالۍ ته معرفي کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
پرون مو د اهیټ په نوم باندې دغه شرکت سره د هغوی مسولینو څارنوالۍ ته ورپېژند چې د هغوی سره قانوني چلند وکړي چې د قرارداد